السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه لکه د نورو ورځو په څیر د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خلنډ خبری برخه کې به دا ووري چې په کابل کې پرونی برید او پر مهال یوې زړبوګنوین کې ویډیو پراخ خبرګونونه پارولې دي. دا راپورونه برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د طالبانو د وسلو او ماینونو یوه زیرمه له منځه وړې او لس طالبان یې وژلې دي. په امریکا کې کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 500,000 ته ورسېد او ملګرو ملتونو په میانمار کې له مظاهره کوونکو سره تاوتریخوالی غندلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یوه هوایي برید کې وژلي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې دغه عملیات د کندهار په راغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر کارخونی او زیرمې ترسره شوی. خبر پاڼه کې وژل شوی پاکستانی اتباع ماهر ماین جوړونکي بلل شوی دي او ویل شوی د هوایي گزار پر مهال دغه کارخونه او زیرمه هم له منځه تللې. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه له منځه وړې. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د درېمې لوا قمندان محمد کریم نیازی:
منابع عایداتی از یو که مواد مخدره
ده مخدره موادو چې د دوی عایداتی سرچینی دي، ایولو یا کارخانه په عملیاتو کې د خېلو د افغانستان د تلو ځواکونو لخوا کشف او مخدره مواد وسوځول شو.
نیازی زیاته کړه د طالبانو د هیروینو د کارخانه د ویجاړولو ترڅنګ ځواکونو د هغوی زر بوجی چرس هم وسوځول. خدا چې سیمه لري پراته د ګرانه ده چې دا ډول داوې په خپلواک توګه تایید شي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي د صرافانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ټولنې استازیو له ولسمشر سره په کتنه کې دغه اعتصاب چې له شاوخوا دو اونیو راهیسې پیل کړی و پای ته ورسوه.
صرافانو د ولسمشر سره په ماشامنی ناست کې خپل حساب ختم کړ او حکومت به د وی اونې په دننه کې د صرافانو ستونزې ته رسیدګي کوي.
د افغانستان د صرافانو عمومي ټولنې دغه اعتصاب د افغانستان د مالی وزارت او د افغانستان بانک د ورستیو هغو اقداماتو په خبرګون کې کړی و چې د دوی د پیسو خدمتونو او پر هغو د مالی ورکولې ډیجیټلی او همې د کار انفرادي جوازونو د شرکت باندې ته اړولې وو. دغه صرافانو ویلي وو چې د امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلی بڼه دولت ته حساب ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 500,000 ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچې دوام کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته امریکا کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 498,980 تنو ته رسیدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 2.5 میلیون ته رسیدلی او باور دادی چې واقعي شمیر ممکن دی هم ډیر لوړ وي. داسې ښکاري چې امریکا د کورونا وبا له درېیمې څپې راوتلې او دغلته له تیرو څو اونیو راهیسې مثبتې پیښې د ناروغانو بسترې کیدل او مړینه د ژمي د لوړې کچې پیښو پرتله د پام وړ کمې شوې. له دې کموالي او د واکسین له تطبیقېدو سره سره روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې تر اوسه هم د وبا پای ته اوږده لاره مخکې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسی چې د تهران د روسي ګواښ په اړه د خبرداري لپاره د خبرو لپاره تهران ته تللی و، له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د دواړو لورو د یوې موافقې خبره ورکړه. تهران ګواښ کړی و چې د امریکا متحده ایالات لګول شوي بندیزونه لري نه کړي، د فبروري له 23 وروسته به د دغه ادارې څارونکو ته اجازه ورنه کړي چې له اټومي تاسیساتو یې په لنډ وخت کې کتنه ترسره کړي. ښاغلی ګروسی وویل د دغه نوې موافقې له مخې ایران کولی شي هغه قانون چې د دې هیواد پارلمان 2 میاشتې مخکې تصویب کړی عملي کړي، خو په خبره یې ملګري ملتونه تر 3 میاشتو پورې اجازه لري چې لازمې څارنې ترسره کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په میانمار یا پخوانی برما کې د معترضانو په وړاندې خو نړۍ تاوتریخوالی وغانده. له هغه وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د دې هیواد پاوز کودتا وکړه او د چارو واګې په لاس کې واخیستل، درې ورځې مخکې د فبروري په 19مه یو ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو اعتراضونو لومړنۍ قرباني وه. وروسته دوه نفر نور هم ووژل شول او د دغو اعتراض کوونکو لاریونونه لا هم دوام لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د دغې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واوري. هغه یو ویډیو چې په کابل کې د پرونی چاودنې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، په دې ښار کې د هدفي وژنو او ماین چاودنو یو ځل بوګنونکې صحنه انځوروي. دې صحنه کې دوه ماشوم نجونې لیدل کیږي چې په سړک د پرتې بیسه د مور سر ته ولاړې دي او چیغې وهي. دا چې دغه ویډیو ته خبرګونونه څه دي، په دې اړه پام وکړئ. د نوریاس نوري راپورت.
کابل پرون بیا د یوې هدفي حملې چې د یوې ماشومې په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول شاهد و، خو هغې زړه بوګنوونکې ویډیو د خلکو ډېرې غوسه راپارولې چې پکې ښکاري دوه ماشومې نجونې پر سړک پرتې دي، یوې بېسه د مور پر سر ولاړې دي او چیغې وهي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د ویان فردوس فرامرس په وینا، په دغه چاودنه کې چې د ښار د څلورمې ناحیې د برکي په سیمه کې پر یوه رینجر موټر وشوه، لږ تر لږه دوه تنه پکې مړه او پنځه نور ټپیان شوي. وژل شوي د موټر ډرایور او یو لاروی ماشوم و. په هغه ویډیو کې چې تر چاودنې سمدستي وروسته د پیښې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس په لاس کیږي، دو ماشومې نجونې چې یوه په وینو لړلې ښکاري چیغې وهي. په یوه صحنه کې یوه ماشومه پر مور غږ کوي چې مور یې پاڅېږه. د مادر بلند شو دغه هشتګ په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی دی. د ټویټر یو کاروونکی جاز ملک زاده لیکلی، د نه زغملو ده چې دغه مور او ماشومان دغسې وګوري. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي، هغوی چې دغسې عمل سرته رسوي د دغسې صحنې په لیدو به چې ماشومان خپلې ټپي مور ته ژاړي څه ډول خپل وجدان ته قناعت ورکوي. میرمن کوفي وایي دغه عمل باید سمدستي ودرول شي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز تایید کړه چې دوه ماشومان چې په دغه ویډیو کې ښکاري او په دغه پیښه کې برسیرین ټپیان شوي و درملنې شوي او د مور روغتیایي وضعیت خطرناک دی. لکه د ډیرو نورو حملو په څیر د دغه چاودنې مسؤلیت هم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي هغه د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي موندنې ښیي چې هغه ترهګر چې په کابل کې هدفي وژنې ترسره کوي مرکزي هستې د ښار کې نه دي او دوی هڅه کوي چې هغو ته لاسرسی پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آرین په کابل ښار کې د زیاتو شوو هدفي وژنو په اړه وړمه ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویل
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري. موږ هڅه کوو چې د دوی هغه اخیری نقطې ته چې دوی ورڅخه د منابعو لپاره کار اخلي نږدې شو او په نطفه کې شنډ کړو.
ښاغلی آریان د دا ډول حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې وویل چې د هغو ترهګرو چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د چاودنو په تړاو نیولي شمېرې اوس نږدې 400 ته رسېدلی دی. په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هدفي وژنې چې ډېرې د مقناطیسي مایونونو په ذریعه ترسره کیږي داسې مهال زیاتې شوي چې څو ورځې وروسته په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 د تړون یو کال پوره کیږي. هغه تړون چې له مخې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې وی او د چارواکو په وینا طالبانو هم په بامفهومه بین الافغاني خبرو کې ګډون کړی وی. د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ولسمشری مانی د چارو اداره وایي افغان حکومت به ډیر ژر ولسی جرګې ته د رد شوي نوماندانو وزیرانو پر ځای نوې څیرې ور وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې رد شوي وزیران د 15 میاشتو په تیرېدو لا هم د سرپرستانو په توګه دندې ترسره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د ولسی جرګې لخوا د پوهنې، ښځو چارو، کلیو پراختیا، اطلاعات و فرهنګ وزارتونو او د مرکزی بانک مشر ته د باور رای نه ورکولو نږدې 15 میاشتې پوره کیږي، خو د چارو اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به نوي نومان وزیران د خلکو استازو ته د رای اخیستو په مخه ور وپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلي ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې ولسی جرګې ته د نوي نومان وزیرانو د ورپیژندلو ټاکلې موده یاد نه کړه، خو ویل د سرپرستی لړۍ به ډیر ژر پای ته ورسوي.
ما به خانه ملت ولسی جرګه به تمام ازش احترام داریم.
موږ د ملت کور د ولسی جرګه ټول استازو ته درناوی لرو، پریکړو ته هم درناوی لرو. همدا چې د بودیجې مسوده درې ځلې رد شوه، همدا زموږ د احترام نښه ده. هر پرځای غوښتنه چې د افغان حکومت د تخنیکي اجراتو سره تضاد کې نه وي، موږ یې منو.
در تضاد نباشه او اجرا میکنیم انشاءالله.
در افغانستان ولسی جرګې په زلونو د نویو سیرو د ورپیژندلو او د سرپرستی پای غوښتنه کړې، خو لا هم دا غوښتنه پر خپل ځای ده او د ملي کېدو لپاره یې یوازې ژمنې شوي. هغه کار چې د ولسی جرګې غوسه یې هم پورته کړې او تر ډیره یې حکومت سره د ټکر مسیر نیولی. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان وایي د حکومت لخوا د نومان وزیرانو ټاکلو کې ځنډ د قانون ماتول دي. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال:
وزیرانو د سرپرستی قانون لمخه یو وزیر تر دوه میاشتو پورې سرپرست پاتې کېدلی شي، نو اوس چې 15 میاشتې سولې ځینې وزیران سرپرستان دي، نو دا متاسفانه باید ویم چې په افغان حکومت کې معمول مروجه مسله ده. موږ ډېر وزیران نه چته کلونه سرپرست وزیران، نو د قانون نقص خو خپل له حکومت او د حکومت له رأس نه پیل شوی ده.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر هم واخلو، خو له ډېرو هلو ځلو سره سره بریالي نه شوو. د چارو ادارې رئیس داسې مهال ډېر ژر ولسی جرګې ته د نویو نومان وزیرانو د پیژندنې خبره کوي چې په دې برخه کې لا هم تیرې ژمنې نه دي عمل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نږدې 15 میاشتې وړاندې د تلې په 13مه ولسی جرګې ته د کابینې د بشپړېدو په موخه 15 نوماندان وروپیژندل، چې په پایله کې ولسی جرګې 15 نوماندانو ته د باور رایه ورنکړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم درته د کابل چاپ د نن ورځې تبصرې او مقالې وړاندې کوو، او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مهیروي.
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غني وروستیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري: یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي، او پر ځای تر ډیره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي، او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي، او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیه له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي. وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی، خو په خبرې په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي، او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، او بیا په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي، او د افغانستان سوله او ثبات دغه لورو له انحصار وژغوري. او مسیر ورځپاڼې وروستیو 14 ته اشاره کړې، لیکلي: یو ځلی بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: د وحشت دا حالت بېساری دی، او افغانان نه پوهېږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده